زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی برخه کې شفیق عیار سره مرسته او کومک لري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ډیری د ژوند رنگونه اونیز پروګرام ته اختصاص شوی دی. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهم خبرونه ته. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران پلسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې وتنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې اوس عراقچی هیله من دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د رپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانه یې استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د موږ شمیرې درې شمیرې دي: 00240221 2501. دوم شمیره هم د 00240221 2501. واتساپ هم لرو. سره لدې چې ځینو ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته خپل پیامونه را لېږلي دي او هغه به په وار خپرو کو. په واتساپ هم تاسو تماس نیولی شئ، اړیکه نیولی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00240221 2023 استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راک او زموږ میلمه است. مهربان یاست. بله استاد احمدی.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوړی.
بله بله استاد غاکسته مهربانی
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې یو کیسه جوړه وروغ به بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی دی د موضوع وړاندې د افغانستان کې په خاصه توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله اقلیم ډېر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پرکشتونه ډېر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډېره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دغه صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته ولاړله چې دانه یې تخه کړله او وږه یې ژر راوایستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم په حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل سږ کال د اقلیمي بدلونو دا تر څنګ نور مختلف مسایل دي چې هغه د اوبو کمښت دی. په افغانستان کې ورځ تر بلې تر مځکې لاندې اوبه چې دي هغه ورځ تر بلې پر کمېدو دي او کښته روانې دي. ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورځ تر بلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وهل د مځکې دپاره داسې دي لکه غلبیل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي اوبه چې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی ته وایي چې تاسو راتلونکي نسلونو دپاره هم څه نه پرېږدي او دا اوبه ضایع کوي. د دې ښه بدل چې دی هغه موږ په وار وار دی ته ویلی دی چې تاسو کوشش وکړئ چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلئ. ولې متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسګونو څخه نیولې د یوې څخه نیولې تر لسګونو پورې برمې موجودیت داسې باغونه او کښتونه شته چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلوېښت برمې له ما خپله اورېدلې دي او 15-15 مې په یو باغ کې لیدلې دي چې 15-15 برمې موجودې وي چې دا خپله دغه سیمې اوبه کموي او ډېر د اوبو په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې په راتلونکي ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو نه منظم استعمال کله چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبه ورکول د نباتاتو لپاره د ستمن تمامي خپل سره لري زموږ بحث پر اساس موږ رول لري ځکه د اوبو چې دی هغه د امراض لپاره یو د مسایل او د اوبو کمالي د افات لپاره سازمان نو کچيري کروندګر کښتونو ته لږ اوبه ورکي هغه به د افات او شکار کیږي او که زیات اوبه ورکي د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې یو طریقه سره ورسې چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي. دریم د خاورې شنل بکول کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکې هسې توګه کوربه کې چې هغه سرسره چې کوربه ورته وایي یعنې د نوڅخه وپالې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې اوبه هم نشي جذبولی او ساتلی نو هلته تخمونه هم ښټو کېکوي یا حاصلات نه ورکوي او یا هم خپلې رشې نه پراخوي نو په هغه صورت کې د حاصلات کمښت کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي. او بل د تخمونو منظم کرل دي دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم اندازې او طریقې نه یو معلومې ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي چې هغه مثلا په یو کښ کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښ تاړ کې دی، هغه لس کیلو یا اته کیلو کړي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم اړتیا ده، ولدی را ولاړی شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچنی راځي او هم دغه دانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفاتو ډېره سخت حمله پر کړي یا امراض ډېره سخت حمله کړي، نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه پاشي. په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ؟ تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پېږي، حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نور ته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په حاصلات والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. اوس مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلا تور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربېره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هېوادونو کې انتقاوې کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د اوغو فیصد هم ثابت وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% ان پی کاوي کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا 10% نه خوښي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې 10% والا ان پی کاوي یا نور کوزونه کار کې چې اوس مروجه په افغانستان کې شل 10% ان پی کا دی. نایتروجن هم 10% دی، فاسفورس هم 10% دی او پوتاشیم هم 10% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمد صاحب له جامع معلومات نه وړاندې خبرونه کې د مګه مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو ګراګرزو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیری اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نشي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینی شي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه در څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیر مټ پاتې سول، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیر د خاوره ورژېدل، دوی باید پوسی چې په څو ورځو باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي، د یوې خطر 15 ورځې پورې، حتی د نیم ځکې 15 ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګۍ دی یا باید ژر اوبه ورته ورسول سي، دا یې نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي، خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او کچیر د غذایي مواد کوي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او کچیر دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي، هغه علایم فوراً پر هغه بوټي معلومیږي. نو مطلقي شخص هېڅکله دقیقا داسې نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او دوی سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو، تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي، د دوې بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دا دواغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ورشروع کړي، بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه ظاهري وخت دی. او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي، او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي، هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وشي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلوم وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې، د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی را نوی کېږي، په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې، په اوو ورځو کې. که چیرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه دا لو تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې، او تقسیم اوقات کې ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وشي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ته څارنه وکړي، او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تقخیر کوي، او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي. نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره ځي جای نیسي، خاورې دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې ده هغه لاندې کیږي، که دی عقل ووایي استاد؟
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، دغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کارېږي، او حتی تاسو کولی شئ درینچ او بویا په دوینچ او بو باندې شل جریبم زکه خړو به کې ولې دی د هر پنځو جریبه د پاره یو څلورینچ برموالی دا زیاتې او بت مصرفوي د او بو سترات زیاتې چې د خپل د وچکالی تلمن وشي او زیاتره د او بو کمشت رامنځته کوي او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ زمزکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کالو دپاره وکړه دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي، ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پڅه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښ وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک یې مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کړي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تللی وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی تناوب. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم ونه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي، بل کال پیاز پر وکړل چې باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل چې بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي، یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه اولنی حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی بیا یو داسې استعمال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي، یو مسلکي ته پر پیښو هغه بیرته آبادوي سمیې مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکه خرابې سي تخریب سي د ځمکه زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکه هغه پتا د کلبې طریقه له دې ته سمینه معلومی شنو په دغه صورت کې د ځمکه مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي او کتو ک اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کم مثلا مخ کې لس پرواره یا پنځه تر نه یا لس تر نه اصل ور کوي داغه پنځه چند کم اصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخ کېنی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپین سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیاته اندازه ذخیره کوي او دام ځکه ته جذبوي چې دا هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف پوره کولی او بل د شپشتې یو خواص دا دي چې شپشتې څو کلنې دي، یعنی که چیرې دی د غنم وروسته د سپې شپشتې وکړي دی مجبوره دی دوه درې کاله به دا شپشته پر ځمکه پرېږدي بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې داسې نه دي کولی چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او د هغه کښت هم ګران دی، بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې هېڅکله ټوله شپشت نه شي کرلی یا شوتل نه شي کرلی. هغه څوک یې کرلی شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولی شي چې د شپشت له کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشتې پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو مځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د مځکې عناصر اضافه کولی شي، نه د مځکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څو کولی شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته دواپاشي زیاتې کېږي، د افاتو دواپاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کارېږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې حتی هفته په هفته حشره کوش یا انسیکټایز کارېږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل سي، څو کیمیکل زیات کار نه کې، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د مځکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو. بله مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکي فکر کوم تخنیکی ستونز لرو، غږ مو ناوړه دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنه پریخي دي استاد، د دوی پوښتنه به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینه، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته سلام وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو څه پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا ترغو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترغو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښیي چې دغه تخمونه باید په دغه ترغو او ترخو اوبو وکرل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدي صاحب، زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون وی خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دی خپلونه میلمه وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي؟
حق شهاب خبرې کوم. ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره. مایکروفون
غږ مو قطع وصل شو. بیرمنی وکړئ خپله پوښتنه وکړئ.
زمونږ د
ګران اوریدونکو
پرونې د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې زما پوښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې.
مننه مننه پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار ته تماس نیولې و دا بل ورور له ننګرهاره. لومړی ورور مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالې تماس نیولې و هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تروو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروې اوبه لري هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدۍ راباسي. یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز. کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلات اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی اچ پورې، یعنی تر نه پی اچ پورې چې تروې اوبه یې په هغه اوبو کې انار ګزاره کولی شي ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون دي ګزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته ګزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا ګزاره نشي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي. او که چیرې مځکې تروې اوبه خوږې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنی لري چې په مځکه کې اوبه دی ډنډې دروي بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي. د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي بیا شاوخوا پر د مځکه پنډل راګرځول کېږي. اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوری په طریقه سره خپله سوری کوي دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا دی د جمځک خیستله شي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب. او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه شو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رشتونه نشته. نو اوبه موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبه لاره وباسي او مصرف یې کړي. د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي. په دې کې چکډیمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چکډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود وي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم دا د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه شوې ده هغه ته باید ورله شي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. زمځک شکم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمه یا تا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. زمځکې پر چارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښتنه چې د جالیدار سرپوښتنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کیږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلی دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلی دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه تان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او دسه دپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړېږي چې هغه په ډېر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی، او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند، او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملاً کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده، او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي دي، اوري ګورو چې څه پوښتنې لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کور یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 4 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خستاس سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنی په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک مو سره مثال خبره د مرسته کیږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسیږي چې ستړی خوار او غریب په دا دستو کې ډېسته بې حده بې اندازې کېږي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګانه تماس نیولی و، پیام یې پریښی و، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی و، د هم دا ادعا کوله چې پښتنو کې د حاصلات کم شوي دي. او د دریم دا یاد کړل یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت، بل د کیفیت دواوی دی. دا درې سره خبرې پر ځای چې د اوبو کمښت په صورت کې ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی، او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي، او پر دې باندې ځینې تجاران بیخي زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي، او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي، او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي، او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي، او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای، او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره دي، چې هغه مختلفه کمپنۍ دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولی شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولی شي. او بل د بې کیفیت دواو استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي، او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څومره پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هڅه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي، چې اوس بيخي جالب نومان یو پیښیږي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه به استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار ځکه دی وایي وای دا ډېر قوت لري دا شی، ولې موږ چې پیسې دی وګوره هغه ډېر ټیټه پیسې دی. ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشرکوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو لپاره شکار کوي، د کمپنۍ اصلي جنس چې راځي هغه په 30% کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 15% کې جوړ کړی دی کروندګر ته ورپیې مشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په 50% نه پیږي استعمال یې کینې ته جوړ نه کې. دغه نور مختلفې دواوی دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجاران مستقیما دا وایي چې دا جمش تخارولو، خو دا ډېر غټه بدبختي ده چې تجارم دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي، او بزګرم بیچاره ورځ تر بلې خواریږي او اندې خپل سواتم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو ته سواد ولري پر اتنو ان کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي، یو ځای ولېږي چې په څه پوسی او ستاسو لپاره غټ لاس دی. نو دغه ستونزې موجودې دي، او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د حاصلاتو کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت، او ځینې نورې ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کود نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله هغه کېدلی شي په ځینې ساحو کې دا ستونزې موجودې.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکي هم دي موږ ته پیامونه پریښي دي، غواړو په نوبت دوه واورو استاد، او تاسو خپل لارښوونې ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دغه کوم دغه چې ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو، او تر نیم لا هم ډېر کم شوي دي، سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولیدله وږې یې وایستله، په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجې څخه نه یې حاصلات کم سوه، او په دې پسرلي کې پخوا بارانونه ډېر کېدله، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیوه او که دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیوه، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چلي چې د ایران څخه یا د چین څخه ني کومې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو، هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهڼې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهڼې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهڼه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهڼې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالابلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی و، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته څه ویل غواړي؟ مهرباني.
مننه عجیب محمد قاسم د فرانه چې بالابلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی و، د کښت د اصلات د کمښت خبرې کولې. او دا یادونه ما مخکې هم وکړله چې سږکال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږه راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږه وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړه شول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بېرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نورو ملکونو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، تر څو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې بې وخته راغلی چې دا خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیته دوا واړون چې دغه ورور وویل، دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیته دوا ورځ تر بلې زیاتېږي، ولې بیا هم کنټرول یې کېږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې یو څه راوړي چې په هغه کې د دوی ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیته راوړل کېږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو توصیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د واښه موونکي دواوې په دبو کې کاروئ، دا هغه څخه وروسته دغه د دبې خپله پاکې پرېولئ، بیا وروسته لمر کېږدئ چې وچ شي، وروسته د هغه څخه بیا د قوت دوا یا د آفت یا د مرض دوا کاروئ. داسې مه کوئ چې تاسې
په کومه ډبه کې د وشو دوا کار کړي، بیا وروسته په هغه کې د قوت یا د آفت دوا کار کوي. هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي، نو په هغه صورت کې ستاسو کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي. او ازلازین چې د هلمند خې تماس نیولی، فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو.
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیولی. مهرباني. بله،
د میوند څخه. د میوند څخه د خبرې مسلکي وي او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګرو ته پرېږدي، او د کروندګرو بلدیت چې د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي. یوازې ډریپ سیستم.
بلې، فکر کوم استاد سره مو تماس پرې سو. تلیفون تماس قطع سو. بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو. د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه رالیږلي دي، اوري چې استاد راسره وصل شي ځواب ورته ووایي.
السلام علیکم، اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته ښه راغلاست وایم خبرونه کې. د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره.
سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ او ژوی طرف وطن خیرت وي. ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلہ پر اسپرینا سکل مخٹٹی ہوئے دوانی کر لے والے چھ سکل ہو چھ کل نسبتاً خاور زائی پال دا عمل حاصل ہم کم ہو او دغه پسنگ کے وہ سور سر چھتے دے دہقان دے پر بالکل مارکیٹ نشتا اب الورز میں یہ دوانی ہم موٹر بار کے وہاں دوانا میں پر سلور افغانے ہو زکر تکڑی ہوا نو خبر دا کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي. هغه بچان کې پخټه کوي کې پندوانو کې مرزونه هم زیات شوي دي. نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړې بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور فصلونه دی. د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګل هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه و وای بانجان مکرل دی وچیږي. کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدي
مننه. سلام سے احسان صاحب کا جواب کی بہو ہے میں چھ یو خدا شکایت دجیس کا کوئی چھ جوانی خٹکی دیر پٹیٹ کے مت پر خرچی ہے چاند پسلو را بانی دی خرچ وی دا زای ما واور دی او بل پٹی پسلو اپ نو سن دی گے دا پل زیتہ وقت پر بے کیفیت دوا ہو او غیر مسلکی دا دوا استعمال او پر وقت استعمال تخ عبارت کی چھ بہتر وقت مستوسیہ ہر کروندر باغوان یا کشتگر تک وہ چھ تاسی کوشش وکی دا تخم کرول خنیولی یا تخم کرول ترمخ بیا تراسیل کولولو پوری پا پل منظم طریقہ سر او پا مسلسل توگا دا کشتون دا پاشی ور وکی آگا کدا امراضی کدا پاعت مختلف دا پاشی کیجی پر طولو ترمخ دا تخم دا لڑل دا مرس پا دوا بانگی چھ آگا دا کنٹرول کوی اوس د توبوکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کې چې هغه عموما تخم سره معامله کیږي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
پر دواړو سترګو او دغه مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه ترسره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر هلته آفت یا مرض زیات شوی دا مشکل نه حلیږي. دغه رقم بانجن چې وچیږي د بانجن د وچېدو اړوند هم زه ورته وایم چې تاسې د آفت او مرض دواوې چې کاروئ لومړی تشخیص وکړئ چې بانجن د چیز څخه وچیږي، د چنجز څخه، د مرض څخه، د اوبو د تنجې او زیاتوالي، د چیز څخه وچیږي، هغه باید تشخیص بیا وروسته دوا شي. ورته اوس یې بیا بانجن وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
سلام و خسته نباشید. با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید.